السلام علیکم ل غرمینه مخک لس بچی دی ز رضوان مراد مو د ازادي رادیو یو بل یو سات خبرونه اوریدو ته هر کله کوم په دې خبرونه کې چې تخنیکی چارې سید قادر جلالوف پر مخ اوړي او ری چې د پاکستان د پوسو مشر له اسلام آباد څخه روان شوی او ټاکل شوی دی چې پر راتلونکو څو شیبو کې کابل ته ورسیږي. راحیل شریف بل افغان چارواکو سره د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړې. په روانه خبرونه کې په دې اړه وروستي جزئیات اوریدلی شئ. د ختیځو سیمو قومي او دینی مشرانو پر خلکو غږ وکړ چې د ټولو سخت دریځو ډلو پر ضد ودرېږي او هغه دغه درېدنه د افغانستان او د خاص توګه د ختیځو ولایتونو د خلکو ملي فریضه او مسؤلیت بللی دی. له هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو چې اجمل تورمان یې وړاندې کوي.
د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف نن کابل ته راځي. د بدخشان ولایت سیمه چارواکي وایي چې د وړمش په زلزله کې د یاد ولایت په بهارک او زیباک ولسوالیو کې څه باندې 250 کورونه وران شوي دي. او په بهرنیو خبرونو کې واوري چې په سوریه کې د رژیم د مخالفو ملیشو یو ائتلاف دموکراتیک سوریه چې د امریکا متحد ایالات ملاتړ کوي د دې هیواد په شمال کې د اوبو یو ستر بند نیول چې ستراتیژیک اهمیت لري. بشپړ خبرونه واورئ. د پاکستان د پوز لوی درستی جنرال راحیل شریف نن کابل تراسی. جنرال شریف ولولس مشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله سره د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د مذاکرو د بیا پیل پاړه خبرې وکړي. پاکستانی چارواکو کابل ته د جنرال شریف سفر مهم بللی دی. د پاکستان د پوز لوی درستی بل افغان چارواکو سره پر امنیتی او سرحدي مسلو خبرې کوي. جنرال شریف نن بیرته پاکستان ستنی کی. نن د جدي یا مرغومی شپږمه پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل ل شپږ دیرشمې کلیزې سره برابره ده. د پخوانی شوروي زرګونه ځواکونه په دې ورځ د هغه وخت د کمونیستي رژیم په همکارۍ افغانستان ته راغلل او دلته یې د جنګ میدان ګرم کړ. افغانان د پخوانی شوروي د یرغل پر وړاندې په یووالي سره ودرېدل، قربانۍ ورکړې، زیارونه یې وګالل او د څه باندې نهو کلونو په تیرېدو سره یې د شوروي ځواکونه دې ته اړ کړل چې له دې هیواد نه پښې سپکې کړي. افغانان په دې باور دي چې په افغانستان کې روانې بختې هم د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د يرغل زیږنده ده. او د بدخشان ولایت سیمیز چارواکي وایي چې د وړمش په زلزله کې د یاد ولایت په بهارک او زیباک ولسوالۍ کې څه باندې 250 کورونه وران شوي دي. د بدخشان د والي ویان احمد نوید فروتن ازادۍ راډیو ته وویل چې په یو شمېر سیمو کې څاروي هم وشل شوي خو اوسېدونکو ته د سر تاوان نه دی رسېدلی. د ښاغلي فروتن په وینا خوراکي مواد او نورې لومړنۍ مرستې موجودې دي چې د اړتیا پر مهال به پر اړو کسانو وویشل شي. په افغانستان، پاکستان او هندوستان کې د تېرې شنبې د شپې د زلزلې مرکز بدخشان شان ولایت او د ریشتر درجه شپږ اشاریه درې خودل شوې ده. او دا هم څو بهرني خبرونه. په سوریه کې د رژیم د مخالفو ملیشو یو ائتلاف دموکراتیک سوریه چې د امریکا متحد ایالات ملاتړ کوي د دې هیواد په شمال کې د اوبو یو ستر بند نیولی چې ستراتیژیک اهمیت لري. د دموکراتیک سوریه په نوم د دې ائتلاف ویان تلال سلو پرون شنبه وویل چې د تشین بند تر شدید جګړې وروسته له داعش څخه ونیول شو. سلو وویل چې په دې جګړه کې د سوریې کوردانو، عربانو او مسیحانو ګډون وکړ. تشین بند د سوریې په شمالي ښار کې حلب کې پر فرات دریاب جوړ شوی دی. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې وې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی دا خبر تایید کړی دی. په یو صوتي پیغام کې چې ویل کېږي د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د مشر دی، هغه ادعا کړې چې د نړیوال مبارزې سره سره بیا هم د دلخوا اعلان شوی خلافت پر مخ روان دی. په دغې څلیرویشت دقیقې صوتي پیغام کې چې پرون خپور شوی، غږیدونکی کس چې ځان ابوبکر البغدادي معرف کوي وایي چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوایي بریدونه او د روسیې عملو یوازې د دې ډلې هوډ پیاوړی کړی دی. په دې پیغام کې د سعودي په مشرۍ پر نوي ائتلاف پنوی اعلان شوی ائتلاف هم انتقاد شوی دی. کله دې صوتي پیغام کرواله ثابت شي نو دا بل می میاشت رئیس د داعش ډلې د مشر لومړنی غږیز پیغام وي. تر دې مخکې راپورونه کې ویل شوی و چې بغدادي د نړیوال ائتلاف عاملو کې مړ او یا ژوبل شوی دی. او د چک جمهوریت ولسمشر وایي سږ کال اروپا ته د کډوالو څپا یو منظم یرغل دی. میل جوش زیمن وایي د سوریې او عراق ځوانان باید په خپلو هیوادونو کې د داعش پر ضد وجنګیږي. نوموړي د کرسمس په مناسبت د شک خلکو ته په خپل پیغام کې ویلي، له کوچنیانو، سپینګیرو او ناروغانو سره مرسته او خواخوږي ممکنه ده، خو ځوان کډوال باید وسله واخلي او د داعش پر ضد جګړه وکړي چې خپل هیوادونه آزاد کړي. د چک د ولسمشر په اړه وروسته تر هغې بحثونه پورته شول چې نوموړي په پراګ کې په هغه لاریون کې برخه واخیسته چې د مسلمانانو پر ضد جوړ شوی و. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لمل چامو مننه کوم.
تاسو زموږ حق له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان د پوز مشر کابل تروان شوې ده او تمه د چیل افغان مقامات سره به د افغانستان د سولې او نورو مهمو مسلو پړه خبري وکړي. افغان حکومت ترې غوښتنې لري.
پاکستان هم هغه طالبان چې پر یو لاس سولې تمه ده کوي، پر بل لاس ته حقوقي توسنه ور کوي او د مخالفینو له ملاتړ څخه د لاس وخت.
دا ختیځو سیمو په خاص توګه د ننګرهار قومي او دینی مشران وای د سختریزو پر ضد درېدل د افغانستان او د دې سیمې د خلکو ملي مسؤلیت او فریضه ده.
دا ځل د خپل یو د عزت دشمن ده، دا د دین دشمن ده، دین به تام ته نن دا شبور دې راډیو چې د بهاله و ترې چې هغه آیاتو
د کابل چاپ مطبوعات ته هم کتنه لرو او دا هم اوري چې په ولسی جرګه کې د هلمند د خلکو یو شمېر استازي وایي چې د دې ولایت په سنگین ولسوالۍ کې لا هم سخته جګړه روانه ده. دا نور رپورټونه سربیره دا هم اوري چې راتلونکي جنوري میاشت په 15 نیټه به د سوریې د بحران د حل لپاره د دې هیواد مخالف لوري په جنیوا کې د خبرو لپاره راغونډیږي. د خبرونې په دوهمه برخه کې 19 پروګرام ژوند په شیبو کې خبريږي. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلای شي. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف کابل ته رسیدي. نوموړی له پاکستان روان شوی او ټاکل شوی چې افغان مقامات سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي. په دې اړه جزئیات د فرشته جلال زی ریپورت کې ورو.
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف بنن په کابل کې د شاغلی غنی او عبدالله سره د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د مذاکرو د بیا پایل پر څرنګوالي خبري وکړي. د طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د مذاکرو لومړی دور چې د پاکستان او چین په منځګړیتوب پیل شوی وو، د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته له کومې څرګندې پایلې پرته په ټپه ودرېد. خو د حکومت د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل وایي چې افغان حکومت د دې بهیر بیا پایل ته تیار دی.
د سولې خبرې باید د جنگ د پای پیلامه وي. پاکستان هم هغه طالبان چې پر یو لاس سولې تماده کوي، پر بل لاس ته حقوقي توسنه ور کوي او د مخالفینو له ملاتړ څخه د لاس وخت.
فیصل طالبان سره د سولې د مذاکرو د پایل لپاره د حکومت د تیاری په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د بیا پایل مسأله څو ورځې مخکې په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس کې دونکو راپورته کړه. پاکستانی لوري ویلي دي چې جنرال راحیل شریف له افغان لور سره د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پایل په اړه پر خبرو علاوه پر ځینې نورو مهمو امنیتي مسایلو هم بحث وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د قومي وطن ګوند مشر افتاب شیرپاو باور لري چې کابل ته د جنرال شریف سفر له دوو اړخونو مهم دی.
دا زما په خیال په دې لحاظ سره د همدا زه دا غړم چې په دې سره به حالات نور مزید خوشي او دا موږ غواړو چې دا روستره دا یو د درې کلوراتو سره نه کیږي، دا مسلسل دا سلسله مخکې بوتل غواړي او هغه کې به ډېر غلطل غلطل ضرور.
خو د پښتونخوا عوامي ګوند غړی عثمان کاکړ فکر کوي چې دا سفرونه له وضعیت سره عملی مرسته نسی کولای. کاکړ وایي د پاکستان د پوز لوی درستی ستر دی مخکې هم دوه واری کابل ته تللی، خو د افغانستان په چارو کې د پاکستان لاسوهنه او په دې هیواد کې جګړه نه ده بنده سوې.
ما خو اندازه ده په دې سفرونو باندې چې اثر هم نه چی زیات کوي. افغانستان کې معنی د جنگ بندیږي یا مداخلت بندیږي؟ ما په نظر خدا
ډیسکشن په نظر نه راجستا کار به ودرېږي. دوی تر اوسه پورې خپل پخوانی پالیسی نه ده بدل کړې او نه اراده لري چې بدلې.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دسمبر په پیل کې ویلي و چې د افغانستان او پاکستان دښمن یو دی او حکومت یې د سولې د داسې بهیر ملاتړ کوي چې د افغانانو په مشرۍ ترسره شي. پاکستانی چارواکو ویلي د جنوري په پیل کې به د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي له طالبانو سره د سولې د بهیر د سولې د خبرو پر څرنګوالي غونډه وکړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
تاسې زموږ غږ آزادي راډیو اوري. افغانستان ته د پاکستان د پوځ د مشر د سفر په موضوع کې پاتې کیږو. ټاکل شوی چې نوموړی څو شېبې وروسته کابل ته ورسیږي. جنرال راحیل شریف بل ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د افغانستان او د سیمې د وضعیت او په خاص توګه د افغانستان د حکومت او د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په اړه خبرې او بحثونه ترسره کړي. یو شمیر کارپوهان بیا چې په پاکستان کې دي، په دې نظر دي چې تر کومې پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ، یعنی د افغانستان او پاکستان ترمنځ، بې اعتمادي لمنځه لاړ نه شي، دا ډول سفرونه څه خاصه نتیجه نه لري. په اړه یې له پیښوره زبیح مومن رپورټ لري.
د پاکستان د سیاسي او افغان چارو سرونکي کابل ته د راحل شریف سفر د سولې د پروسې په ګډون دواړو هیوادونو تعلقاتو لپاره مهم بولي، خو دې ترڅنګ وایي دا سفرونه به هله ښې نتیجې ورکړي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ بې اعتمادي ختمه شي. د سیاسي او افغان چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي،
داسې چې ملاقاتونه کې بیا خو توقعات زیات شي، خو دا چې مخکې توقعات ډیرو بیا کارو نشو، نو زه فکر کوم چې څه حاصلول هغه ډېر زیات خواري غواړي، ډېر ملاقاتونه غواړي. اول خو چې کوم د نایټواري د پاکستان او د افغانستان په یو بل باندې دا بدل کول غواړي چې پاکستان افغانستان اړیکې ښې شي، نو بیا به دوی یو ځای د امن لپاره کار کوي. او دا اوس مشکل دا دی چې طالبانو کوم اختلاف دی، دوه ډلې دي، او افغانستان په حکومت کې نړیوالو ادارو کې هم اختلاف کاری.
تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار هم کابل ته د راحیل شریف دا سفر مهم بللی، ویلي دي چې د سفر پر مهال به د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي مسایلو په ګډون د سولې په پروسې هم خبرې وشي. راحیل شریف په داسې وخت کې کابل ته سفر کوي چې په روان میاشت کې په اسلام آباد کې د ایشیا زر کانفرنس په بهیر کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو په مخ بیولو لپاره د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون یو څلور اړخیزه کمیټه هم رامنځته شوې ده. د سیاسي او افغان چارو یو بل سرونکی طاهر خان شادر کانفرنس او د کمیټې رامنځته کې داته په کتو کابل ته درایل شری سفر د افغانستان د سولې د پروسې لپاره مهم بولی وایي،
سره له دې چې هیلي په افغانستان کې هم موجود دي او پاکستان کې هم داسې نظر شته چې دې سفر ته هم اهمیت ورکړي. دې کې به دا وکړي چې څه په ذهن کې د دوی د پاکستانیانو او بیا د افغان مشران د دوی نه څه تم لري، نو دا خبرې کېدل او دا سفر کېدل او دا سفر بیا په داسې وخت د آسیا کوم د کال د تغونډه شوې وه او د هغې وروسته بیا چې کوم ماحول جوړ شوی دی، دا ټولو نه مهمه خبره دا ده چې اوس یوازې پاکستان په دې پروسه کې نه دی، بلکې امریکا او دې سره سره چین هغه هم اوس په دې پروسه کې ورګډ شوي دي چې په هغې باندې افغانستان هم ډېر زیات خوشحاله دی. اوس اطمینان زیاتېږي، نو امیدونه هیلې خوشته او به کتی شي چې دا څنګه دا یو پروسه ډېره مشکله ده، نو وخت ولګېدی شي، لیکن داسې امکانات به وي چې سمو د پس په دې کې پرمختګ وشي.
د یادونه وردا چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې د روان کال په جولای کې د پاکستان په قربتوب اسلام آباد ته نږدې په مری کې ترسره شوې، چې بیا وروسته د لړۍ په همدې میاشت کې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې د راپورونو تر اخره کې د وروسته ځنډې ده چې تر دې دمه لا برخلیک معلوم نه دی.
تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. دوستانو، د خبرونې په دوهمه برخه کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي سره د آزادي راډیو ځانګړې مفصله مرکه هم اوریدلی شئ. د ختیځو سیمو قومي او دینی مشرانو او یو شمیر وکیلانو د دې سیمې امنیتي وضعیت په اړه غونډه وکړه چې نور د دولت وسلوال پر وړاندې غلي نه پاتې کیږي. او یو شمیر دینی علماو د دې ډلو پر ضد مبارزه د خلکو دینی فریضه او ملي مسؤلیت وباله. له جلال آباد پیدا آزادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری رپورټ برابر کړی دی.
دینی عالم مولوی عبدالظاهر حقانی وای په هیواد کې وسلواله ډلې یوازې د دین د بدنامولو په موخه جوړې شوې دي. نو مولوی دغه ترګندونې د شامې پورز په هغه جوړه شوې غونډه کې وکړې چې د ختیځ سیمې قومي مشانو او د ولسونو استادو لخوا په ولایتي شورا کې امنیتي وضعیت په موخه جوړه شوې و. عبدالظاهر حقانی پر ټولو هیوادوالو غږ وکړ چې د دغو ډلو پر خلاف مبارزه د هر مسلمان فریضه ده.
دا ستا د خاورې او د عزت دښمن ده، ستا د دین دښمن ده، دین یې بدنام کړ. نن دا شبور دې راډیو چې ته فعاله وه ترې چې هغه آیاتونه هغه حدیث چې هغه یقینا په دوی باندې دالو دغه هویت ول هغوی دوی په شعور باناو نظریات هغه واړې بدلې کړي. نو دوی په خلاف مبارزه دا زمونږ د هر افغان فریضه ده. د دوی په خلاف جنګ، د دوی په خلاف پاسون، د دوی سره د دوی وژل چې دا ستا په کور راځي
د شینوارو په اساسوالی ملک عثمان ویل دوی حکومت ته ډیر صبر وکړ چې د شینوارو ولسوالۍ به د وسلوالو پاکوي، کلینیکونه او ښوونځي به خلاصوي، خو د ده په خبره تر اوسه هیڅ نه دي کړي. ملک عثمان وویل د شینوارو قوم نور صبر نشي کولی او پریکړې کړي چې د وروستي ځل لپاره به قومونه او ولایتي شورا تعریض کیږي، او که بیا هم حکومت دوی د ستونزو پر وړاندې بې پروا پاتې شو نو په راتلونکي کې به په سترو لاریونونو لاس پورې کړي.
چابو ویل چې مظاهره کړو خی واورې اخیری چابو چې مظاهره کړو سړک بندو مونږ ورته ویل چې مونږ به یو ځل دې قومونو ته عریضه کړو. زمونږ نن تاسو ته عریضه ده، مونږ به قومونو ته عریضه کړو چې زمونږ له خو دوه نیمې میاشتې تېر شوې خو نتیجه ور نه کړه. نتیجه یې ور نه کړه، نور نتیجه دغه شوه، صفر شوه. اوس تاسو ته مونږ عرض راغلي وو چې مونږ داسې ګورو چې زمونږ د دې وطن سودا شوې ده، دا خرچ شوی.
د ننګرهار دولتي شورا منشي زبیولاز زمری وویل مرکزی دولت ختیځو ولایتونو ته توجه نه کوي او د دې ستر لامل د ختیځوالو بې اتفاقي ده.
په دې لنډ وخت کې تاسو پوهیږئ چې د لوی اختر نه را په دې خواته یو څه ناڅه په ننګرهار او خاصه د شینوارو په ولسوالیو کې ناامني او جنګ او جګړې زیاتې شوې دي. ولایتي اداره او مرکزی اداره هغه څه چې پام وو د وړ وړ یا پام یې کړی وای توجه یې نه ده کړې.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي حاجی حضرت علي ورغلو قومي مشانو سره د مشورې وروسته پریکړه وکړه چې د ختیځو ولایتونو قومي مشانو، مدني فعالانو او د ولسونو استازو څخه به یو ګډ کمیسون جوړ کړي. د دوی په وینا دغه کمیسون به په مرکز کې له پارلمان، امنیتي ارګانونو او ولسمشرۍ معنی سره ګوري او د ختیځې سیمې نامنې په اړه به ورسره وروستۍ پریکړه وکړي.
د شاه محمود شینواری په ریپورت کې مو واوریدل چې د خدیجه سیمو په خاص توګه د ننګرهار قومي مشرانو او دینی علماو له خلکو غوښتي چې د سختدریزو ډلو او وسلوالو ډلو پر ضد چې د دوی په وینا د افغانستان ملي مسایلو او دینی ارزښتونو ته ګواښ جوړوي ودرېږي او د هغوی په وړاندې درېدل خپله فریضه وبلي او ملي مسؤلیت ادا کړي.
ژوند
آزادي
خزینه ته اجازه نه ورکي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شریه
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه. د کابل د نن چاپ رسپانو کابل ته د پاکستان د پوځ د مشر د سفر چرن در سر کیږي او د غراس د جدید شپږمې نیټې په اړه مطالب او مقالې خبرې کړې دي. اسد الله لودین مطبوعاتو ته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره کابل ته د پاکستان د لوی درسیز راحل شریف سفر او پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د يرغل شپږ درشمې کلیزې ته ځانګړي کړې دي. سرخط خپلواکي ورسپانې په یو تحلیلي مطلب کې کابل ته د راحل شریف سفر ته اشاره کړې او پوښتنې کړې چې آیا پاکستان د کابل او نوې ډیلی د اړیکو له نږدېوالي څخه اندېښمن دی. په مطلب کې راغلي چې افغان چارواکو سره د پاکستان د لوی درسیز د خبرو اجنډا د سولې خبرې او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو خوالې دی. دا مطلب لیکوال ویلی پاکستان تل د تورېستي ډلو ملاتړ کړی دی او د سولې خبرو څخه د افغانستان په وړاندې د فشار دی وی عالی په توګه کار اخلي. د ورسپانې په باور کې چې پاکستان نور هم د چل او نیرنګ سیاست ته دوام ورکړي نو له افغانستان سربیره به د سیمې نور هیوادونه هم ورڅخه لري او دا هیواد به منځوي شي. جامعه باز ورځپانې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ موجوده بې باوري لمنځه ولاړه شي. دغه هیوادونه له ګاونډیو ډېر سره نږدې دي او پاکستان د افغانستان په چارو کې ښه رول لوبولی شي. په سرمقاله کې راغلي اوس افغان حکومت ته دا لومړیتوب لري چې د پاکستان د تخریبکارانه تګلارې مخه باید ونیول شي. د سرمقالې لیکوال ویلي پاکستان یوازینی هیواد دی چې په ډېر مهارت سره یې هم تروریستي ډلې روزلي او هم یې دا وړتیا ښودلې چې له تروریزم سره مبارزه کوي. د سرمقاله لیکونکي په باور د القاعده شبکې او د طالبانو مشران اسامه بن لادن او ملا عمر په پاکستان کې مړه شول، خو په هیڅ نړیواله غونډه کې له دې عمله پر پاکستان فشار نه اچول کیږي. چراغ ورسپان بیا خپله سرمقاله پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد یرغل شپږ دیرشمې کلیزې ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې شپږ دیرش کاله مخکې په همدې ورځ په کابل کې د شوروي ټانکونه ولیدل شول او د هیواد په تاریخ کې یې یوه توره ورځ ثبت کړه. په سرمقاله کې راغلي چې افغانانو هغه مهال د شوروي اتحاد د ځواکونو پر ضد پاڅونونه او مبارزې پیل کړې او نړۍ یې د کمونیزم له شره خلاصه کړه، خو نړیوالو د افغانانو دغه مبارزه جبران نه کړه. انیس دولتي ورځپاڼې هم همدې موضوع ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د جد شپږمه نه هېرېدونکې ده او دا ځکه چې په دې ورځ د پخوانی شوروي اتحاد سمبالو ځواکونو د ځمکې او هوا له لارې پر افغانستان یرغل پیل کړ. په سرمقاله کې راغلي چې د شوروي ملاتړي دغه ورځ یو ښه ورځ بولي، خو د سرمقاله لیکونکي په باور له همغې ورځې را په دې خوا پر افغانستان بدمرغیو سیوری وغوړوه او تر اوسه افغانان له دې ستونزو نه دي خلاص.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو یو شمېر استازي وایي چې د دې ولایت په سنگین ولسوالۍ کې لا هم سخته جګړه روانه ده. دوی ټینګار کوي چې افغان ځواکونو ته لا هم لازم تجهیزات نه دي رسیدلي او دغه کار د حکومت د پرمختګ مخه نیسي. د افغانستان د دفاع وزارت بیا په هلمند کې د پرمختګ خبره کوي او وایي چې هغه ولایت ته تازه دمه مجهز ځواکونه استولي دي. یوسف خان زدران په رپورټ لري.
کلونه کېږي چې هلمند د اور په لمبو کې سوځي او اوسېدونکي د نورو ټولو ستونزو تر څنګ د جګړو له امله د مرګ له جدي ګواښ او کډوالۍ سره مخ دي. د هلمند په ځینو سیمو کې یو ځل بیا د جګړو له تودېدو سره د دغه ولایت ځینې استازي حکومت د هلمند برخلیک په اړه په بېغورۍ تورنوي. وایي چې د سختو جګړو سره لا هم په هغه ولایت کې افغان ځواکونو ته لازمې مرستې نه دي رسېدلي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون مرستیال او په دغه جرګه کې د هلمند د خلکو استازي عبدالحی اخندزاده ازادي راډیو ته وویل چې د سنگین ولسوالۍ ډېرې برخې لا هم د طالبانو سره دي. هغه وایي چې د کافي تجهیزاتو د نه درلودلو له امله افغان ځواکونه هلته یوازې د دفاع په حالت کې دي او بس.
واقعاً جنگ اوس هم ادامه لري. هغه سیمې چې د طالبانو په لاس کې وي هغه سیمې اوس هم د طالبانو په لاس کې دي. خو یو شی مخالی دغه سوی دی چې خارجي قواو زموږ د امنیتي ځواکونو سره په دې ځای کې بمبار کړی او څو تلفات طالبان ته څه په رسېدلي وه او هغه قومنداني چې وه طالبانو په لاس کې شوه. هغه قومنداني ولې بېرته د حکومت چې دغه صرف د قومنداني مرکز هغه تعمیر شوی نور ټوله منطقه چې اوس هم د طالبانو په لاس کې ده او زموږ امنیتي ځواکونه نور تر دې اخوا ته زیات پیشرفت نه دی کړی.
له دوه اونیو رئیسې د هلمند ولایت سنگین، نوزاد، خنشین، مرجع او موسی کله له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي، تر دې چې په دغه موده کې وخت نه وخت د سنگین د سقوط خبرونه هم مطرح شوي دي. ښاغلی خونزاده وایي چې اوس مهال د سنگین په ولسوالۍ کې وسلوال طالبان مخکې دي او له قومندانۍ پرته نور د دغه ولسوالۍ په ټولو برخو هم دوی حاکم دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې افغان ځواکونو په سنگین ولسوالۍ کې مخالفین له ماتې سره مخ کړي او سیمې ته یې لا نور ځواکونه رسېدلي دي. د دغه وزارت ویاند دولت وزیري د شنبې په ورځ خبري غونډې ته ویل چې د سنگین ولسوالۍ په بشپړ ډول د حکومت په لاس کې ده.
په هلمند کې مشکلات شته. مونږ د شو باغران ولسوالۍ د دښمن په لاس کې دي. نورې ولسوالۍ ټولې زمونږ په لاس کې دي. جګړه په ځینو ځایونو کې شته، خو زمونږ قوتونه ورو ورو د هلمند په وضع باندې حاکم شوي دي. سنگین زمونږ په لاس کې دی، تصفیه روانه ده. مرجع کې زمونږ قوتونه دي، په مؤشر کې زمونږ قوتونه دي، په خانشین کې زمونږ قوتونه دي، په ګرش کې دا اوس تصفیه روانه ده. شاوخوا د ګرش ګارنیزونونه جوړیږي. یعنی په ټول هلمند لپاره تدابیر نیول شوي دي.
د افغانستان دفاع وزارت له هلمند څخه د وسلوالو طالبانو د تصفیه په خاطر څو ځله عملیات ترسره کړي. د کمانډو ځانګړو ځواکونو له لیږلو نیولې بیا تر هوایي حملو پورې حکومت هڅه کړي چې هلته امنیتي ګواښونه کابو کړي. خو پښتنه دا ده چې له دې ټولو هڅو سره بیا هم ولې په هلمند کې د طالبانو شتون او ګواښونه احساس دي. د نظامي چارو څېړونکی عتیق الله مرخیل په دې اړه وایي
بهترین شکل دا ده چې دغه قوتونه چې په هلمند کې دي دا په شکل قوي مدافعې اصلي او دلته یو علاقه قوه تعلیم تربیه سی او د هلمند راځي او په تعریف سی خو ویل سی او په دې معنی باندې چې دوی کولای شي هلمند تسپیک او د شونه دا د دوی باندې حمله وکړه، په محاصرې باندې راولي، د لاره د فرار د مخالفینو باید بنده کړه، نورو ولایتو لاره یې بنده کړه.
د ښاغلي امرخیل په باور افغان حکومت او نړیوالې ټولنې په دې اکله بې غوري کړي چې د هلمند ولسوالۍ تر ډیره نارامه دي. هغه وایي چې په بشپړ ډول د هلمند د تصفیې لپاره نه افغان حکومت او نه هم نړیوالو ځواکونو له پخوا راهیسې له لازمو تکتیکونو استفاده کړي، او دا کار د دې سبب شوی چې دا ولایت د طالبانو په مرکز بدل او د کوکنارو له درکه ښه مالي ملاتړ پیدا کړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسو زمونږ غږله آزادی رادیو او ری ملګرو ملتونو ویل چې د جنوري په 15 نیټه به د سوریې د بحران د حل لپاره د دې هیواد مخالف خواوې جنیوا ته خبرو تر وبولي. د سوریې د بحران لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ویان په یو خبر پاڼه کې ویل چې د سوریې د حکومت استازي او د رژیم د اپوزیشن استازي به سره مخامخ خبرې وکړي. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلازې په ریپورت کې اورو.
د سوریه د بحران په اړه د ملګرو ملتونو د منځګړي سټیفن دی میستورا له دفتره خبر شوی خبر پاڼه وایي چې تمه لري چې د سوریه پر روان وضعیت کې ټولې شکیلې خواوې به په جنیوا کې په مذاکرو کې ګډون وکړي او په سوریه کې رواني چارې باید مخنیوي ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریه پوز او د پوزیشن پلویانو د جمعې په ورځ وویل چې د ملیشو د یوې عمده ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمباری کې وژل شوی دی. ویل کیږي چې د جیش الاسلام ډلې مشر زهران علوش او د هغه ګرشمې نور ملګری قومندانان د جمعې په ورځ دمشق ته نږدې د غونډې پر مهال وژل شوي دي. د سوریه د پوز ویاند د زهران علوش د وژل کېدو د خبر تر خپرېدو وروسته پر دولتي تلویزیون وویل:
بعد سلسلة من عمليات الرصد والمتابعة واستنادا الى معلومات استخباراتية
موجود دقيق واستخباراتي معلومات وبرصاص سارني عمليات وكرت في سوريا باوس دا دمشق خطيف لوري تدا غوطة بسمكي دا تروريستانو برزالو او مركزونو دا باوزي عملياتو پر محال دا جيش اسلام للي تروريست مشار زهران علوش وواجه. خو ستيفن دي مستورا هيله ترگنده کړي چې د سوریه په بحران کې د ټولوش کې لوخوا واستازي به پرته لدی چې په سوریه کې روان حالات د هغوی پر پریکړه اغیز وکړي د جنوري په 15مه په جنیوا کې خبرو ته ورشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا څو ورځې وړاندې په غوڅ اکثریت پریکړه وکړه چې په سوریه کې روان بحران د حل لپاره مذاکرې باید پیل شي. د سوریه د مذاکرو دوه مخکنی دورې د بشار لسد د برخلیک په اړه د مخالفتونو لامل ناکام شوې دي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم تیرونی ویل چې په جنیوا کې مذاکرو ته تیار دي، خو د بهرنیانو له لاسوهنې پرته باید ترسره شي. المعلم ویل چې په دې خبرو کې د ګډون لپاره د مقابل لوري د استازو د لیست تر اعلان وروسته به د خپل پلاوي جزئیات څرګند کړي. په سوریه کې د جګړې په 5 کلونو کې تر 2.5 لک زیات انسانان وژل شوي دي او میلیونونه کسان بې کوره شوي دي.
سره محمد صالح د نړۍ مطبوعات لوستي او د مهمو مقالو ځینی برخې دراوروي.
ل امریکا خبریدونکو خبرونه انټرنیشنل بزنس ټایمز په خپل پرونی غنی کې د وسلولو طالبانو او مسکو د وروستیو ارتباطاتو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلی افغان طالبانو روسیا ترټلې یا سرزنش کړي او ادعا یې کړې ده چې د دوی سختریزي ډله د اسلامي دولت ډلې یادایش د ځپلو لپاره د مسکو مرستې ته اړتیا نه لري. وسلوالو طالبانو په خپل اعلامیه کې د افغانستان لپاره د روسیې د ځنګړي استازي زمیر کابلوف وروستۍ ادعا رد کړې ده. کابلوف په وروستیو کې ویلي چې مسکو د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد له وسلوالو طالبانو سره د معلوماتو شریکولو ارتباطي شبکې جوړې کړې دي. خبرونې د وسلوالو طالبانو اعلامیې ته اشاره کړې چې ویلي دي په بحران ځپلي افغانستان کې د داعش ډلې د ماتولو لپاره وسلوالو طالبانو له روسیې سره استخباراتي معلومات نه دي شریک کړي. انټرنیشنل بزنس ټایمز خبرونه لیکي د وسلوالو طالبانو یو ویان الجزیره تلویزیون ته ویلي چې دوی له روسیې سره خبرې کړي، خو هغه د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره نه وي. د امریکا چپ وال ستریت ژورنال ورسپنې په خپل پرونی غنې کې د هغې زلزلې په اړه لیکنه خبره کړې چې په ننګرهار کې 12 کسان ټپیان کړي دي. چارواکو پرون ویلي چې د ریښتر په مقیاس 6.2 درجې دغه زلزله د جمعې د شپې ناوخته شوې ده. وال ستریت ژورنال ورسپنې لیکي په ټپیانو کې د ننګرهار په انتون ماسلین هم شامل دي چې هڅه یې کوله د لیلی له ودانۍ د باندې ووزي او د ټیل ماټیل په نتیجه کې ټپیان شوي دي. په مطلب کې راغلی چې د جمعې د شپې د 11:15 زلزلې مرکز د بدخشان ولایت په زیباک ولسوالۍ کې وو. دغه زلزله په تخار، ننګرهار، کونړ او لغمان کې هم احساس شوی او زیانونه یې اړولې دي. بلخوا د برېټانیا چپ ټلګراف پرسپانې ته هم د زلزلې دغه موضوع مهمه ښکاره سوی او په دې اړه یې په خپل مطلب کې لیکلي چې تر دې زلزلې وروسته د خیبر پښتونخوا ایالت د مرکز پېښور ګڼې ودانۍ نړېدلې او په لسګونو اوسېدونکو ټپیان او روغتونونو ته انتقال شوي دي. که څه هم رسپانې د ټپیانو شمیر څه باندې دېرش تنه شولی، خو ځینو چارواکو بیا ویلي چې یو څلوېښت ټپیان روغتونونو ته لېږدول شوي دي. د ټلګراف مطلب کې راغلي چې دغې زلزلې کابل او د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته هم ټکان ورکړی دی.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو او لس نیمې بجې شوې دي. اجمل تورمان درته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف نن کابل ته راځي او جنرال شریف بل ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله سره د افغان حکومت او طالبان ترمن د سولې د مذاکرو د بیا پیل په اړه خبرې وکړي. نن د جدي مرحوم شپږمه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل لښ پک دیر شمې کلیزي سره برابر ده. د پخواني شوروي اتحاد زرګونه ځواکونه په دې ورځ دغه وخت کمونیستي رژیم په همکارۍ افغانستان ته راغلل او دلته د جنگ میدان ګرم کړ. د بدخشان ولایت سیمه چارواکي وایي چې د وړمې شپې په زلزله کې د یاد ولایت په بهارک او زیباک ولسوالۍ کې څه باندې 2500 کورونه وران شوي دي. په سوریه کې د رژیم د مخالفو ملشو او ائتلاف دیموکراتیک سوریه چې د امریکا متحده ایالات ملاتړ کوي، د دې هیواد په شمال کې د اوبو یو ستر بند نیولې چې ستراتیژیک اهمیت لري. د چک جمهوریت ولسمشر وایي سږ کال اروپا ته د کډوالو څپه یو منظم یرغل دی. میلیو زیمن وایي د سوریه او عراق ځوانان باید په خپلو هیوادونو کې د داعش پر ضد وجنګي. او په یو صوتي پیغام کې چې ویل کېږي د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د مشر دی، هغه ادعا کړې چې د نړیوال مبارزې سره سره بیا هم د ده لخوا اعلان شوی خلافت پر مخ روان دی.
وړاندې په خبرونه کې ژوند په شیبو کې 19 پروګرام او خله هغې نه مخکې د افغانستان د دفاع له سرپرست وزیر سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه د مرکه سیفی الله ستنګزي کړې ده.
د ازادي راډیو خبرونو اوریدونکو اولیدونکو السلام علیکم، زه سیفی الله ستنګزي يم. دا ځانګړې مرکه د افغانستان د دفاع له سرپرست وزیر ښاغلي معصوم ستنګزي سره کوو. ډیره مننه جناب ستنګزي چې موږ ته وخت راکړه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول لطاسی نه اول دیتاسی دو طول لیدون که آوریدون کنه ملانه که او مسیح پر ارخیز توگه همیشه دی افغانان آقا که هرچی تا سر رسیی او افغانان پو طول حواد که اولی حواد با هر آوری
لحلمند با قیلو کروخ بلی خبری به هلمند که هم دوست هم توده جگه روانه ده. چه فکر کوی ولی پا دو هم رکلونو که ده هلمند ده امن لپاره بنیادی اساسی کار نده شوید؟
د هلمند امن لپاره خو عوامل د هر منطقه د هیواد هر منطقه لپاره مختلف شرایط او مختلف عوامل د امنیو باعث ګرځي. هلمند یو له جمله د خو ولایتونو داسې هم له ګاونډیانو سره اوږده پوله لري او هم هغه ولایت داسې په خارجي کې هم د منابعو له نگاهنه هم د وسعت له نگاهنه او هم په دې باندې چې د افغانستان د دښمنانو توجه غیر جدي ډېره زیاته ده او په عین حال کې هغه بنیادی و اساسی کارون است دی ولس سره دی ولس او دی نظام سره دی نزدیکی دو په برخه کې کې باید سوی و یا نه دی سوی دا ټول هغه عوامل دي چې دی باید ګرځي چې د هلمند جګړه تقریبا همیشه توده و په خو کې په کله چې بین المللي قوا په افغانستان کې وکړه چې عدد له افغانستان او وتل له بیرونه مداخله اکمالات تجهیزات او تبلیغات دا یو هم بند نشو د دې لپاره چې په وجه کې هم د مخدره مواد و جنگ ده، هم د قاچاق و جنگ ده، او هم د شخصی ګټ و جنگ ده، او په عین زمان کې د بهرنۍ او توطیع و د یو کار په توګه هم د هلمند خلکو ته قرباني سوي. د جنگ دغه عوامل دي او د علت سی ولې دومره دوام وکړ دغه یو اساسي ستونزې دي. زه بیا هم وایم چې د هلمند د ستونزو د هواري لپاره یوازنی فوزی با عملیات کافی خبره نده. دا یو دو ارخیز قرارداد د ولس او د حکومت په مابین کې چې څنګه په دواړو په ګډه کولای سي چې په افغانستان کې او مخصوصا په هلمند کې امن را رسي.
سربازان افغان همیش برای دفاع از کشور رزمیدن، ولی انتقادهای شدید روی مدیریت این سربازا وجود داره. آیا کادرهای مناسب درست جابجا نشدند یا واقعا ضعف مدیریت وجود داره؟
یک گپ عام نیست. گپی هستن که در واقعا سربازا و بریدملا و افسرهای خواهی مسئله افغانستان بسیار به شجاعت و مردانگی دفاع کردن، قربانی دادن و در دفاع از وطن خود قرار دارن. عواملی از این که اگر بگویم که ضعف مدیریت پلیس نی ای گپ هم واقع بینانه نیستن. بعضی وقتا شرایط جنگ، فشار جنگ و ملحوظاتی را که باید قوماندان ها در نظر بگیرن باعث از این میشن که او کاری را که باید با صورت خالص نظامی انجام شود او را انجام داده نمیتونن. برای چی انجام داده نمیتونن؟ شما نمیتونین که در داخل شهرها و قریه های وطن خود در جنگ از وسایط ثقیله و ترتیب استفاده شود که آسیب و ضرر بیشتری از این برای مردم برسند. مدیریت جنگی که در یک جبهه واضحی که بین یک مرجع بیرونی و یک کشور باشه، این بسیار آسان است که خطوط باید آدم تعریف بکنن، ولی در جایی که شما هر لحظه مسئولیت از این را دارین که از مردم خود حمایت بکنین، در اونجا باید منتهای احتیاط هم جانب احتیاط هم باید به کار بگیرین. شما نمیتونید قریه‌های خود توسط خود باید بیرون بکنین. این یکی از مسئولیت هایی است که این باعث از این میشن که بعضی وقتا قربانی ها باعث قربانی میشه، ولی به ریزی که از قربانی های بیشتر مردم جلوگیری به عمل بیاد.
بخواهی وازی افغان طالبان در افغانستان دولت پر ضد جنگیدل، اوس در مخالف و دلو شمیر زیاد شویده، دغو دلو در زیادی دو ترشاد سو کلاس لری کمی گردی پر افغانستان که در بلاخره لطوی؟
افسوس جایداد است یو تعداد هیوادون پر منطقه که در خپل و متضاد و گرد و در خونده کول لپاره دست فکر که ایسی به امنی په افغانستان که بودی دوی په ګټه ایسی دا په حقیقت که دوی په یو غلط لار باندې سره روان شوی دی. په افغانستان که ثبات، په دې منطقه که ثبات دی، او دلیل دې سی ولی بهرنی ډلې په دې کې زیاتې شوی دی. اول دلایل په دې کې دا اوس ټول انګیزه د جنگ په دې استفاده کېدل سی په افغانستان که خارجي پوزونه دی دا موږ د دې لپاره دا جنگ رو سی جهاد دی او د افغانستان د ازادۍ او د دې لپاره موږ جنگ کوو. اما بالاخره در طول و د افغانستان حکومت مشران اولا رو پیدا کرده سید درسته در رجعه دا خارجان رو لار سید دیو دا خپل هیوادو تلار سید رجعه سی مگو تاسه دیو دی افغانان ترمند دیو بحث و دیالوگ پر نتیجه که دا خبر سر حل کن، ولی خبر معلوم دا واسه اغای و بانه و اصلی خبر شخصی گرتی دی، اصلی خبر دی نور و دی پردوی گرتی دی سی متاسفانه دیر افغانان پدې باندې ولې دلې د سیدو اختیار آیا د افغانستان لپاره جنگ کوي که د نورو پردیو د ګټو لپاره دا جنگ کوي، او د دې لپاره چې دا جنگ ګرم وساتلای شي تاسو په دې اخر کې بولې دلې چې ډېر مشران د علما کرام سي په هر لاره افغانستان او د دې جنگ عدم د مشروعیت اعلان کړی د دې کې فتوا ورکړې دي، په دې کې خبرې کړې دي چې د افغانانو وزن یو د بل سره جګړه کول د ناروا کار ده، د اسلام خلاف کار ده. نو د دې لپاره چې دا جنگ سره ګرم وساتي نو نورې ډلې د نورو اهداف لپاره او د نورو انګیزو د راخپلول لپاره چې جنگ ادامه ورکړي دوی راو هڅولې. اوس په افغانستان کې ولې د هغه ډلې سي په چچن او په ازبک او په قرغز او په قزاق او په ایغور او لشکر طیبه او سپاه صحابه دي که القاعده دي، دا د دوی ضرورت څه ده چې په افغانستان کې دوی راځي او موږ دوی ته جای ورکړو د دې لپاره چې دا جنگ د موږ په کلیو کې ادامه پیدا کړي، دوی که مبارزه کوي خپلو هېوادو ته د لاړ شي. مشروع لاره د مبارزه د دې لپاره هغه ده موږ ولې قربانی د جنگ وسو، د موږ خلک ولې د جنگ قربانی وسی. نو له دې نه معلومه کیږي د دې شاته لاسونه دي، د ساته د متضاد او ګټو لاسونه دي چې په افغانستان کې د جګړې د ادامې اور بل کړی.
د چا چا لاسونه کېدای شي؟
دا خو اوس ډېره واضح ده چې دا لاسونه مختلف کړی دي چې په دغه دي په دې کې خپل ګټې سره هغه کوي. دا خو لوی چانه پټه نه ده چې دلته د د سیاسي نظریات یا د منطقوي نظریات او اختلافونه په منطقه کې وجود لري. د افغانستان باید د مثلا د هندو پاکستان یا د ایران او امریکا یا د مرکزی آسیا او د نورو هیوادو د متضاد او ګټو د رقابت میدان باید نه ګرځي. هغه وخت دا ټول منطقه په سوله و آرامۍ کې درې سیسه ګټه ترې واخلي چې دا ټول هیوادونه د افغانستان سره په ګډه سره کار وکړي. هر وخت چې د دولتو په سطح یو بل سره همکاري وي د تروریزم په ضد باندې قاطع مثبت مبارزه کېدلی سي او نتیجه لري. که موږ له هغو ډلو نه سینه مسئولیت لري او نو مکلفیت او د ډلې وسلې او د جنگ نه یو تجارتي ابزار په توګه کار اخلي او موږ او هیوادونه له دې ډلو نه د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره کار واخلي نه به دوی مسونی او نه به افغانستان پرې دسی مسونسي.
تر که شما گفتین داعش را هم ایجاد کردن بالاخره د یو اخر داعش فعالیتاش در افغانستان زیاد شده به هر نامی که هستند بالاخره تحت نام داعش اینو می جنگند و روسیه هم به اساس گزارش ها گفته که با طالبان گفتگو میکنه و میخواد که توسط طالبان داعش را سرکوب بکنه. به طور فعالیت در افغانستان اجازه میدین و خود داعش آیا مداعش است که در به اون مفکوره اصلیش که ایجاد شده در شبکه میانه و ایجاد شده آیا مداعش است یا گروه های دیگه پشت داعش دست دارند؟
شما میفهمین که گروه های جنایی، گروه های استخباراتی یا به حساب ملیشه ها همیشه فرصت ها را میبینن که کدام فرصت، کدام انگیزه و کدام شعار را باید بالا بکنن که یک تعداد مردم پشت از او شعار ایستاد بکنن و بالاخره بتانن اما اهدافی که در پشت سر از او ممکن است دو سه نفر بفهمند. دیگرایشان نمیفهمند. برای از او یک انگیزه که ما خلافت اسلامی میسازیم و خلافت خراسان میسازیم ای که پایی هستن که ذهنیت جوانان را مخشوش میسازن و نمیفهمند که در پشت از این اهداف بسیار کلان دیگه از جیوپولیتیک کشورهای نهفته است که میخواهند که از این یک وسیله بسازن. از او خاطر چیزی را که در اونجا ساخته شده به نام داعش ساخته شده مثال از نامش وایی هستن که خلافت اسلامی یا دولت اسلامی شام و عراق ایره به افغانستان چه غرض است و چرا این نام در افغانستان باید استفاده شود؟ چون جنبه مارکت تبلیغاتی از این بسار در اونجا دایچی هست و تقریبا رسانه ها چه در شرق چه در غرب چنان اینا رو بزرگ و قوی جلوه دادن که امروز در کل دنیا میگن که اینا یعنی یک جریان مطرح
یعنی بنظر شما در مطرح ساختن داعش
طبعا تبلیغات تاثیر نقش خود داشتن و من فکر میکنم که هر کشوری باشه ایچی روسیه باشه یا هر کشور دیگه باشن ما یک مشکل با مشکل دیگه حل کرده نمیتونیم. این خلاف منافع ملی افغانستان است، این خلاف منافع منطقوی هستن که شما یک گروپ تروریستی را علیه گروپ تروریستی بنامی از اینکه ما مشکل حل میسازیم استفاده بکنیم. او چیزی که اساسی و مهم هستن اگر کشورها واقعا علاقمند از این هستن که علیه گروپ های تروریستی اقدامات معقول سنجیده صورت بگیره که مسئولیت عام مردم منافع عام مردم افغانستان در او تأمین باشه و از خودشان تأمین باشه بهترین راهشی هستن که باید نیروهای مشروع دولتی افغانستان تقویه بکنه از این را میتونن بهتر کمک بکنن به اینکه این پرابلم و این مشکل حل شود. شما هیچ وقت در یک کشور ثبات آورده نمیتونین که در اونجا مراکز جداگانه قدرت و استعمال قوت وجود داشته باشن. اگر گروه ها و انحصار استعمال قوت از دست دولت ضعیف میشن و به دست گروه ها و افراد و اشخاص میرسن هیچ کس رو باز کنترل کردن نمیتونن و هیچ کس ضمانتی از این کردن نمیتونن که کی به نفع کی فعالیت میکنن.
افغان ستیری زینی وقت تاکتیکی شاتک پنون دوی لسیم و اوزی او زینی سیمی هم بالاخره سکوت که زینی سیمی دیگه تاکتیکی شاتک بدیل هم شده لکه مثلا هوایی عملیات که وشی که دیش افغان زوکونه پرمختل کری دیده پزایی چه مثلا سیمی پریدی چه سکوت کری که دیش با سیمی مختلال چه با سیمی که مخالفی رو پرزد
دیگه ذهنیت دی جنگ تا باید دی پای تکای که دو او دا هیچ دنیا که هیچ حیوات که دا ممکنه نده دا که هر چوک وایسه مک بکلی بکلی تانگ داره و توپ داره و عملیات بکه و دا بکه و دا 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 دست دست یو دوامدار لړۍ دی تعقیب کوي. اما یو وخت یو بل اساسي موضوع سي کله کله مثلا په جنگ کې دا حادثات پیښي مثلا یو کلی کې جنجالونه دي خلکو ته مشکل پیدا کوي مثلا نه قطعه سي هلته د مسیریت خپل نه لري یا د دې لپاره چې له بې ځایه تلفات او ضایعاتو نه مخونه ول سي یو موقعیت تغییر ورکول دا په تکتیکي هغه کې بحثو کې په نظامي بحثو کې په ټول دنیا کې په ټول جنگو کې دا داسته منظم دی غیر منظم جنگ پر مقابل که منظم جنگ همیشه دیر مشکل آوی دی غیر منظم جنگ یا دی چریکی جنگو اگر دیر لوی بیل گیداد است یک گروه 15 دقیقه پیو کلی که دار اما 15 دقیقه بعد لوگه جنگ دای تغییر کلی اما دی دولت موقعیتونه همیشه ثابت موقعیتونه دی او دوی با مغو جوی بانده سه هم خلکو تا ضرر رسیگی او هم دوی خپل دوی تا ضرر رسیگی یعنی دا دوم
رایی فکر کوئی که مثلا دا سید تاکتیکی شاتک پنوم اقد میشینی که یا بالاخره افغان زوکونه ووزی سم را به مخالفین دا فرصت پیدا کوی چی مثلا نور هم زن تجهیز که برک مال که
برعکس برعکس دیده خبرو یعنی به زن و جایو که زد پده انوان بانده زد قطعا موافق نیمسی و ایسی زد تاکتیکی اقد نشینی کامه یا جای خواسته کامه موک یا معقوله طریق طریقه د تعبیر د قوتو په نظر کې نیولې ده چې د منظم پلان په اساس باندې سره کیږي. هغه دا ده چې یوازې د سه هر ورځ په یو فرسایشي جګړه کې سره بوختیو د سه یو ترتیبات د لاس لاندې دي چې په ځینو ځایونو کې د عملی کېدو په حال کې دي چې د مانور او د سری او فعالیتو زمینه هر تدیره سره برابر سی. اوس د مثال په توګه هر عملیات چې تیرش په دشتې په دشتې ارشي د کندوز کې وصول کده یو ډیر لوی قطعه هم لګلې وای دا عملیات ممکن غوړه نتیجه نه درلوده ولې دی یو ډیر یو کوچنی قطعه په لګل سره دی خاص عملیاتو په اجرا کولو سره ډیر څه لاسته راغلی. یو مثلا تیرش په سنگین کې په همدې ترتیب سره رفالیت سره ورسیده دی یو ډیر کم قوت په وسیله یو ډیر لوی کار سره ورسیده. یعنی د موږ خبره دا ده چې موږ زوشت جنگ ته هم په حال د تغییر کې ورکول کې یو سي هم تلفات باید را کم سي هم هدف پلاس راسي او هم ولس خونه زوري کې
بله لاوان پوجا مخ خزینې هیوادونه مثلا د امریکا متحده ایالات چې په ناتو کې هم شامل دي او ناتو ځینې نور هی بغړي او بیا په سیمه کې هند چین دوی وخت نا وخت د مرستو اعلان کوي او مرستې هم ورسره کړې دي. دغه مرستې په وخت رسیږي افغانستان ته او څنګه او بیا مرستې ډېر په هوایي برخه کې د افغانستان لپاره ضرورت ګڼل شوی دی په دې برخه کې دوی مرستې څنګه دي؟
ځینې هیوادونه ډېرې عمیقې مرستې کړې دي لکه د امریکا متحده ایالاتو یا مثلا د ناتو هیوادونو او په عین زمان کې زنه کومکونه د حتی د روسیې له خوانه د هند له خوانه د چین له خوانه مختلف هیوادو مثلا د ترکیه له خوانه د افغانستان سره سوي دي د لړۍ ادامه لري. منتها هغه شی چې د برستو د خوالي او دغه د ښه انسجام هغه هغه داده چې هغه ولایتونه چې د افغانستان امنیتي پوځونه لري دیو ولایتو باندې کې ډیر تاکید وسی او هغه په مغ خپل وخت زمون سره سرته ورسیږي هغه ګټه به نهایت زیاته ده. لږه جمله نه متاسفانه د افغانستان په هوایی پوځ باندې سرمایه گذاری نو وخت شروع شوی ده او تاسو پوهیږئ چې د هوایی پوځ بشته په خپل حالت باندې بول دیگه تقویه کول دیگه ظرفیت جوړول دا یو کافی وخت ضرورت لري. ټکنالوژي تغییر کړی ده، د تیارو تغییر کړی ده، هغه پیلوټان هغه تخنیکران چې په خو په افغانستان کې تربیه شوی دي هغه یو دوباره تجدید تربیه د نوې ټکنالوژي سره ضرورت لري. د تیارو بیرته راوړل اخیستل ترمیمول اس هغه کول دا خپل یو ډیر طولانی هغه پروسه و. خو په دې وروسته وختو کې دا کومکونه د هوایي فوجو د تقویې په برخه کې تقویه شوی دي، ګړندي شوی دي. هر ورځ زوینه مسه په دې نږدې ورځو کې د میسیو پنج نوی هلیکوپټر ترلاسه کړی دي چې زر به فعالیت کې شروع وکړي. موږ په همدې ترتیب سره د نهویشت جنگی تیارو لاست راوڈل سی پینزل و سوشپار و سورای لرکول که برازو که به افغانستان تا راو رسیدید اغا بانده پشتت بانده کار روانده دیده پرچنگ که یه واقع مهم موضوع سی دی مال نظره دی افغانستان لپارا او دی سیم لپارا هم مهمه ده اغا داده سی مک باید خپل دی رادار او دی هوای دفاع سیستم هم تقویه کن.
دیر من جناب علی صاحب چوانده
سلامت و سید
آزادی رادیو تا په دیش می رخ پل پیغامونه رو لگی 0-0-0-0-2-0-3-4-0 او یا هم 0-0-0-0-0-2-2-0-0-2-0 یاو یاو پینزه
جوان پا شیبوکی
جوراون کی محبوب شا محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. وای یو ډاکټر ته یو ناروغ ورغه. ډاکټر د ناروغ د تبي د درجه د معلومولو لپاره د هغه پخله کې د تبي د اندازه کولو اله ورکړه ترڅو تبي معلومه کړي. ډاکټر ته زنګ راغی او په ټلیفون یې خبرې شروع کړې. کله چې ډاکټر خبرې خلاصې کړې نو له مریضې پوښتنه وکړه چې د طبي حالت یې څه کړه. مریض ځواب ورکړ چې هغه ګولۍ خو مې خوړه. اوریدونکو د ټوکی په اوریدو به پوه شوي یاست چې موږ نننۍ خپرونه ټوکی یا فکاهي ته ځانګړې کړې ده. راځئ وږمې رشیدي ته غوږ شو.
قدرمن اوریدونکو ټوکی یا فکاهي د فولکلوریک ادب هغه مهم او مشهور ژانر دی چې د افغاني ټولنې هر وګړي په ذهن کې به بشمیره پرتې وي او د مجلسونو د خندا لپاره یې استعمالوي. ټوکی یا فکاهي څه شی ده او په ټولنه کې ارزښت څه دی؟ دا پوښتنی براته د افغانستان د علوم اکاډمي غړی اکاډمیسین سلیمان لایق دی وی مشهوري ټوکی په کولو سره جواب کړي.
افغانستان فکاهي داس یو ردیف ده، داس یو ژانر ده چې کلمات او مطالب خلاصه کوي. هغه خبرې چې په یو مقاله کې نه جوړیږي، په یو کتاب کې کله نه جوړیږي، ولې په یو فکاهي کې راځي. مثلا تاسو دی یو داس سړی په باره کې چې هیڅ شی نه مني او ډېر متعصب یا سرکمبای په خپل مطلب باندې ډېر کلک ولاړ ده او ګډیر وخت اخ په جانب هم نه ده. دا سیم سمې دي چې په دې فکاهیاتو کې د لویو امپراتورانو د پادشاهانو طبیعت تغییر کړی ده او د ډېرو لویو فضلاوو ترمنځ کله کله د ډېرو نازکو ادبي مطالبو دپاره او د اخلاقي مطالبو دپاره هم استفاده کېږي. رواني تاثیرات هم واردوي په مقابل لوري باندې او هغوی ملایمت او انعطاف پیدا کوي. په دې لحاظ د فکاهي رول ډېر زیات ده. حتی ډېرو لویو سیاستمدارانو په ډېرو وختونو کې له دې نه ډېره استفاده کړې ده. حافظ ویلي وو چې زه د سمرقند او بخارا شهر د خپلې معشوقې په تور خال باندې دې ته وربخم په شرط دی چې دا د ما زړه له لاسه راوړي. نو تیمور چې په دې خبر څه لوی امپراتور و د شیراز و ایران و دا یې فتح کړي وو، حافظ یې راوغوښته. نو دا حافظ ته ویل چې ما سمرقند و بخارا چې د ما شهرونه دي، تا ته چا اجازه درکړې ده چې د یو خپلې معشوقې په یو تور خال باندې دغې ته ووهي؟ دا یې تا مال نه ده، تا به جسارت او ګستاخي څنګه کړې؟ حافظ خو ډېر لوی سړی و، اواز ور جوابه سړی و. ټول صاحب که د ما دغه بې عقلۍ نه وای او داسې کارونه ما چاته نه بخلی نو زه به اوس ول دومره مفلس شم، دومره به دربدر شم. تیمور وخندل او د ده لغه تصمیم یې چې درلود چې څه تصمیم به یې درلود د ده په باره کې مهرباني شروع کړه او تر پایه پورې چې تیمور و هغه یې ساته او دا اورېدو چې ده ته یې نفقه او درشیان هم مقرر کړه.
د اکاډمیسین سلیمان لایق په خبره چې ټوکی له یوې سینې و بلې ته په تدریجي ډول را انتقال شوي دي چې ځانګړی خوند او ارزښت یې پیدا کړی دی. دی د پښتو ژبې د یوه مشهور لیکوال ګل پاچا الفت کیسه کوي او د هغه ټوکه داسې یادوي.
هغه داسې ده چې الفت صاحب جلال آباد ته تللی وي له خپلو همزولو سره لږه وخت. نو دا د غاړې په لاره چې دوی تېرېدل یو دوه خره وو. دا خره عادت لري چې پیتاوي ته ولاړ یو د بل غاړه ګرهي او یو په بل باندې غاړه اړوي، یو بل ګرهي او هغه کوي مساج کوي. نو هغه ملګرو په الفت صاحب باندې غږ وکړ چې ګوره د خرو تر منځ هم الفت شته. الفت صاحب چې ډېر لوی سړی و په ډېره ظریفانه ژبه ورته لکه زه چې د تاسې تر منځ یم. زه څوک چې فکر پرې کوي د دې حاضر جوابه د دې ظریف د دې لوی سړي افاده څومره اخلاقي. یو قصه ماته په یاده ده چې دا د محمد زهي سردارانو کوم سړی و، خپل سیالان یې مېلمانه کړي وو. هغه په وخت د ډوډۍ خوړلو کې د ده په ږیره کې د وریځو دانې بندې شوې. هغه نوکر یې ډېر هوښیار و، یا یې نوکر و، یا یې ناظر و، یا یې دوست و چې د سرخان شاوخوا ګرځېده. غږ یې پرې وکړي چې آغا تر شاخې ګل بلبل نشسته. یعنې هغه لاس په ږیره را تېر کړ او د وریځې تېنه توی کړې. دا یو لطیفه ده. ګوره اوس که هغې ویلي وه چې پلانۍ سردار صاحب په ږیره کې د وریځې بندې دي، ډېر یو بده منظره یې ورکوله. په رواني لحاظ د سردارانو د اصولو د ادبو سره هېڅ سر نه خوړې، لیکن هغه کلمات یې پیدا کړه. عینې خبره ده.
اوریدونکو د ټوکي او فکاهي سره یو بل نوم لطیفه دی چې ځای ځای کارول کېږي. دا چې ټوکه او لطیفه سره څه توپیر لري او که نه، دا به هم له ښاغلي سلیمان لایق څخه واورو.
فکاهي چې ده زیاتره د خوشحالولو د خندولو عنصر په ځان کې حتمي لري، که ونه لري هغه فکاهي نه ده. او هغه نورې له حکمته ډکې خبرې چې لازمه نه ده چې خندوونکي وي، هغه لطیفه ده. هغه هم دغه د حکمت نه ډکې خبرې دي. هغه د خوشحال خټک یو بیت ده چې د مردۍ او نامردۍ تر منځ میل نه ده، تفاوت یې په ذره ده یا په ګام. د دغه لطیفې او د دغه ټوکې تر منځ هم دغسې پوله ډېره نرۍ ده. هغه له حکمته ډکې د خلکو خبرې که خندوونکي فکاهي ده، که خندوونکي نه وي نو بیا تاسو ته فکای نه سی ویلای هغه ته وای لاله یو لطیفه ده.
د علوم اکاډمی غړی نور الله کوثر هم د لطفی او ټوکی پر توپیر غږیدلی دا چې اصلي ریښې کومې دي له هغه به یې واورو.
لطیفه یا لطایف یا نکتې هغه باریکې کلمې دي چې معمولا زموږ په زړو ادبیاتو کې د دې نه کار اخیستل کېږي او په زړو ادبیاتو کې د موږ د دې استعمال مروج ده او رواج ده. د خپله لطیفه کلمه هم عربي کلمه ده، باریکه ټکي ته یا باریکه خبرې ته وایي، کلام چې په هغې کې هدف نغښتلی وي. دې فرق له فکاهي یا له ټوکو سره دا ده چې په ټوکو کې معمولا صداقت ډېر زیات نه وي، د خوشحالي لپاره مطلق هدفمند وي که غیر هدفمند وي. مقابل لوري ته د خوشحالي لپاره داسې یو کلمه استعمالېږي چې هغه کلمه خندا وړ وي او د خوشحالۍ وړ وي او مقابل طرف تحریک کوي او جان مقابل تحریک کوي. خو په لطیفه کې دا موضوع نه ده، په لطیفه کې ډېر زیات عبرت هم موجود، درس هم موجود ده. واضح د دواړو معلوم نه ده، یعنی نه د لطیفې نه د ټوکو ټکالو واضح او یا د دې بنسټ ایښودونکی نه ده معلوم چې دا نسبت چا ته ورکړل شي. دغه وجه ده چې ګورو خلک چا پاچایانو ته او چا ښاپیریو ته او چا نصرالدین په نوم باندې یو څوک پیدا کړی ده د هغه په نوم باندې، یعنی دا یو حقیقت نه لري. معمولا یو نسل نه بل نسل ته را انتقال شوی دي، دې اصلي واضح معلوم نه ده.
دا چې ټوکی کوم دیني اساس لري او کنه، او کچیری په اسلام کې د ټوکی څرکونه موجود وي کوم ارزښت لري، دا به هم له خغلی کوثر څخه وورو.
د بیلګې په توګه د نبی علیه الصلاة والسلام خپل هغه لطیفه چې یو بوډۍ ښځه ورته راغله، نبی علیه الصلاة والسلام ته یې ورته ویل یا رسول الله سه جنت ته ځم؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویل نه، بوډۍ خو جنت ته نه ځي. هغه ډېره خفه سوله. کله چې غوښتل مجلس نه ولاړه سي، نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وای ګوره، دا ما نه دی ویلی چې ته جنت ته نه ځي، ما ویل چې بوډۍ ښځه جنت ته نه ځي، هغه ته به ځوانه کېږي، ځوانۍ سره به جنت ته ځي. نو هغه ډېره زیاته خوشحاله سوله. هغې ته دوه زیرې وله، یو زیرې دا چې ته به ځوانه سي او بل دا چې ته به جنت ته ځي. نو دا یو لطیفه و نبی علیه السلام یوې طرف نه خوشحاله کړی، بل طرف ته مقابل لوري ته یو پیغام یو مسجد منځ کې موجود و چې ورته ویلې ګوره، هره ښځه چې بوډۍ وي هغه به ځوانېږي، بیا به جنت ته ځي. نو دغه وجه ده چې د لطیفې او د لطایفو او د ټوکو یو حد په اسلام کې شته. نبی علیه الصلاة والسلام به هم صحابه ته کله داسې د خندا خبرو کړ، صحابه ټول ویل موږ به وای یو په بل باندې متمایلېدلو، داسې یو خندا به نبی علیه السلام. خو هیڅکله به نبی علیه السلام په خپل ټوک کې دروغ نه ویل، صداقت هغه رښتینه خبر به کوله. برخلاف د دې چې بعض خلک د ټوکو لپاره مجلس جوړ کړي او په هغه کې یو رښتیا او لس دروغ راټولوي، خو داسې نه و. نبی علیه السلام به ټوکې کولې، ځکه دا اسلام د خوشحالۍ دین ده، د خندا دین ده. په دې کې خوشحالۍ سته، خندا سته. نبی علیه السلام فرمایي روحوا قلوبكم ساعتا بعد ساعت، د خپل زړه ساعت په ساعت تازه کړئ. ترویح هغه تفریح ته وایي، خوشحالي ته. پیغمبر رسول می تاسو خپل زړه خوشاله وایي، ترویح کوي. دغه خوشحالي په حقیقت کې یو لارې لطیفي یا لطایف دي، د خوشحالي ټکی ویلل دي چې مقابل لوري دې ته متوجه کیږي او د مقابل لوري دې توجه په صورت کې یو نوې خوشحالي د مجلس ته او د اهل مجلس ته مخترازي. په اسلام کې موږ دې لرو، خو په شرط دې چې دروغ به پکې نه وي، انساني کرامت ته به توهین نه وي، او هغه انساني ارزښتونه او د عدالت او د ښېګڼې جاده او د دې مسیر به تر پښو لاندې نه کیږي. بیا نو په اسلام کې هم لطیفه او خوشحالۍ او مثبتې او سالمې او د حق ټوکې جایز دي.
که څه هم د اسلام ستر پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله ټوکې کړي، مګر د هغه د ټوکو یو ځانګړنه دا وه چې له رښتیا او صداقت څخه ډکې وي. مګر اوس یو شمېر ځوانان له درواغو جوړې شوې ټوکې وایي. د کابل اوسیدونکی نبی ګل وایي چې ګڼ ځوانان له ځانه درواغ وایي.
ټوکه خپله داسې شی دی چې یو کس که ته غواړي چې وایي خندی، نو هغه سره باید ټوکې وکړي. په یو کورنۍ کې یو کس داسې ټوکه کوي یا کورنۍ ته ضربه رسوي، یا مثلا د هغې کورنۍ یو غړي ته ضربه رسوي چې هغه غړی په هغې کورنۍ کې ډېر قدر لري، هغه بې حیثیته کېږي او چه کېږي. ځینې کسان وي چې هغوی دوستي دومره عمیقه شوي وي چې هغوی خپل منځ کې هر رقم ټوکې کوي، لیکن پرې خفه کېږي نه. نو هغه بیا د دوستانو په منځ کې کېږي، نه د کورنۍ په منځ.
د نوموړي په خبره چې باید په ټولنه کې داسې ټوکې رواج شي چې مثبت لوری ولري. احسان الله بیا وایي چې اکثره وخت په یو شمېر مجالسو کې ځوانان پر یو بل ټوکې کوي، او همدغه ټوکې بیا د نښتې لامل ګرځي.
هم سنفیانو سره د ټوکو په محل باندې خپه شوم چې اوس هم خپګان ورسره لرم. خپګان مو په یو داسې ټوکه راغی چې هغه قومي اړخ یې درلود، خپله زما شخصا زما قوم او دې ته اراجه کېدله. نو تر اوسه خپه یم، در حالې کې هغه زما ډېر نږدې هم سنفیانو. علت یې همدغه غلطې ټوکې وي، مسخره وی البته لټوکی وېستل رشخند او مسخره شوله ز ډیر زیات خاطرې تلرم او فعلا هم د دې ټوک کاریم
خو د علوم اکاډمۍ غړی اکاډمیسین سلیمان لایق بیا وایي چې په ټوکو کې باید له ډیر لوړ آداب څخه کار واخیستل شي او کچېری دا کار وشي نو د ډیر ستونزو مخنیوي کېدای شي
ز فکر کوم مخصوص پښتو کې چې دا ژبه د مکتوبی ادبیات په لحاظ تر خپل هغه اندازې پورې چې باید وایي وروسته پاته سوې ده هغه حکمت چې په فوکاهي کې پروت ده او خلک نرمولی شي او په روح د خلکو کې په روان د خلکو کې نفوذ کوي دوی دې ته کم ارزښت ورکوي زه تعصف کوم چې داسې ده زه تشویش لرم دغسې چې په دې انقلاب کې په دغه اوسنۍ د افغانستان په اوسنۍ اجتماعي وضع کې او سیاسي وضع کې ډېرې ګډوډۍ راغلي دي متاسفانه ادبیات هم له دې نه جلا نه دي د فرهنګ ډېره لویه برخه ده دغو شیانو ته شاور اړول شوی ده دا هغه له حکمته ډکې خبرې دي چې غر هواروي او ډېر جګر طبیعتونه نرمولی شي
د نوموړي په خبره چې اکثره پخوانۍ ټوکې اوس له منځه تللي او باید د راټولېدو لپاره یې کار وشي
درنو مینوالو موږ نن نه خبرونه هم دلته پای ته رسو زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده